مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیاز او مجید بابر هر کله کو خبرونه کړي کې د کبادي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه هم تاسو لپاره لرو. فلمړې وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
مشال خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات شاه فرمان په خبریال احمد دورانی د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه کړې. د قبایلي ولسته حکومت لپاره د بابي خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رائے 13 ورځ اسلام آباد ته رسیدلې. یو امریکایي ته اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تړاو په جرم د شلو کالو د قید سزا اورول شوې. مشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان په خبریال احمد نورانی د قاتلانه حمله د ذمہوارو د نیولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غونډې پر مهال د خیبر یونین اف جرنلست په وینا خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د حمله پر رد واک اوټ او احتجاجي مظاهره وکړه. خبریالانو سره د یو والی په مخه وزیر اطلاعات شاه فرمان د اسمبلی په فلور په خپل وینا کې وویل،
صحافت ایک آئینه ہے،
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
تیر ورځ د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د نیوز سره تعلق لرونکي تحقیقاتي خبریال احمد دورانی باندې د اسلام آباد 0.0 سیمې سره نږدې شپږو نامعلومو کسانو د چړو او د اوسپنې د راډونو ګوزارونه وکړل او هغه سخت ژوبل کړو چې دا مهال په روغتون کې درملنه روانه ده. د قبایلي ولس د حکومت لپاره د بابي خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رائے 13 ورځ اسلام آباد ته رسیدلې. کثرت رائے د 13 ورځ د بابي خیبر نه پیدل اسلام آباد ته روان شوی وو. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل، دیوای د قبایلی ولس د محرومیانو ختمولو، هغوی ته د تعلیم او صحت سهولتونو ورکولو، د اف سی آر اجتماعي د مواره قانون ختمولو، په خیبر پختونخوا کې د زم کولو په مخه ما دا لاریون کړی و.
اور یہی ان سارے مسائل کا حل جو میں سمجھتا تھا وہ یہی ہے کہ فاٹا کا فل فور خیبر پختونخوا کے اندر انضمام ہو.
کثرت رائے دین مخکی هم دامن په مخه پیدل سفرونه کړی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وايي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې ده چې کله تر هغه پر ضد کاروایانه ونه کړي نو امریکا به خپل ګام پورته کړي. پریس ټرست اف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی حیدر نورت له قوله لیکلي دي چې ښاغلی ټیلرسن پاکستانی سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي دي چې بر خپل خبره د تر هغه خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا هدف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تیرونه په کابل کې له افغان ولس مشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستانی مشرانو سره جدي خبرې وکړي. تیر ورځ هغه امریکایي ته د شلو کالو د قید سزا ورکړل شوه چې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یوځای شوی وو او بیا وروسته د یادې ډلې نه د تښتېدونه پسې په خپله پرېکړه د وخت پیمانه اظهار هم کړی وو. په ورجینیا ریاست کې میشته د مندنی ختی سره تعلق لرونکي کورنۍ غړی ویش کلن محمد جمال خویس د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې سیمې رقا ته ورغلی وو او هلته یې د څو میاشتو تیرولو پر مهال مذهبي روزنه ترلاسه کړې وه. کېږي چې هغه د ځانمرګي بریدګر جوړېدو لپاره تیاری کوله. هغه د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د رقانه تښتېدلی و او بیا د عراق پر پشمرګه کوردي ځواکونو نیولی و. د نیولو نه پس هغه ویلي وو چې امریکا ته ستنېدل غواړي ځکه چې د هغه په نظر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي هغه نور ښه مسلمانان نه ګڼي. خو د استغاثي وکیلانو د یادې سختلې ډلې په اړه د هغه دریځ رد کړو او د هغه پر ضد یې د ترهګرۍ په جرم مقدمه وچلوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه ماهرینو په ایران غږ کړی دی چې د بی بی سي سره د تعلق لرونکو خبریالانو ځورونه دي بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې یادی خبری ادارې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو چې تهران د دوی د فارسي ژبې د عملی پر ضد د مجرمانه تحقیقاتو پیل کوي ځکه چې ښکاري داسې چې ایران د بی بی سي سره څه قسم تړاو جرم ګڼي. دا خبره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ لپاره ځانګړي استازي ډیوډ کای او د بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي آسیما جان جهانگیر په یو غټ بیان کې کړي. بیان کې ویل شوی چې موږ د هغه تازه راپورونو له مخه چې اوس د بی بی سی د فارسی د عملی د کورنۍ د غړو په نښه کولو کاروایانې هم توندې شوي دي سخت اندېښمن کړي یو. د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ویلي دي چې په ایران کې د 2009 کال د متنازع صدارتي ټاکنو نه پس ایراني چارواکو په بی بی سی پابندي لګولې ده. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی وایي چې حکومت یې د کاتالونیا سیمې د نیخ په نیغه واک ترلاسه کولو بهیر پیل کړ. د هغه په خبره په دې لړ کې د خپلواکۍ ترسره شوي وټونه منسوخ کړل، مشران یې ګوښه او پارلیمان یې مات کړو. د وزیر اعظم راجوی دا اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی چې څو ساعته مخکې د کاتالونیا سیمه ییز پارلیمان د آزاد اعلان وکړو. دغه اعلان میډرید وهڅولو چې د دغه خپلواکه سیمې د نیخ په نیغه واک ترلاسه کولو په موخه ګامونه واخلي. وزیر اعظم دا څرګندونې تیرول د کابینې د بیړنۍ غونډې نه پس په ټلویزیونی وینا کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت قانوني جواز لپاره به په سیمه کې نوې ټاکنې د دسمبر په 21 ترسره کیږي. او وروسته خبر ده چې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په دویم شل اوریزه یا ټي 20 لوبه کې په 2 وکټو ماتې وکړه او سیریز یې په خپل نوم وکړو. په ابوظبي کې په دویم شل اوریزه لوبه کې شاداب خان تر ټولو غوره لوبه وکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه شل اوریزه لوبه به د اتوار په ورځ د لاهور په قذافي سټېډیم کې کی. د دې نه مخکې پاکستاني لوبډلې سریلانکا ته په یوردنۍ لوبو کې شکست ورکړې خو ټیسټ سیریز یې ماتې خوړلې. مشال خبرونه پای
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې خبر درنو ردوونکو کچرا سره روانه غړي تر پای پاتې شي. نو نور پټونو تر څنګ د ډیرو پټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل په واوري په پیښور کې د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په یو نومیالي خبریال حمله غندلې ده. اخوا په بلوچستان کې هم خبریالان ډېر سختو حالاتو سره مخامخ دي. د پیښور خبریالان وایي
برپور جامع دسی بل دی مخې دا راوړی شي، قانون سازی دی وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ په اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شاملې.
د امریکا بارونو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په کوم پړاو کې دي؟ سیمه ییز چارو پوه سرفراز خان وایي
قومونه چې کوم دي لکه یونایټډ سټیټس اف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپین یونین د ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار.
ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونو کې بعد نوی هندی فلمونو حال درکو.
میرا بھائی بیٹا لائے تم لوگ چار پیج لمبا تو اس میں ہابیز ہے تیرا، ایک چیز پہ تو ٹک کے رہے تم. پڑھائی پہ دھیان دے.
غصہ مجھ پہ ہے تو اس پہ کیوں نکال رہے بےچارے پہ.
شننی او تبصری هم درخبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی دولس بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل. د خیبر پختونخوا د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په یو خبریال احمد نورانی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت غوښتنه کړې چې د صحافیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بیگا د صوبای اسمبلی له غونډي خبرونو احتجاجي واکاو ټوکړو چې روستو د اطلاعاتو صوبای وزیر شاه فرمان خبرونو ته ډاډ ورکړ او د هغه پیښې د پلټون غوښتنې هم وکړه. تفصیل غلام غوس راکوي.
د اسمبلی د غونډي پر مهال د پیښور خبریالانو په دغه پیښه د احتجاج په توګه واکاو ټوکړو، خو بیا روستو د اطلاعاتو صوبای وزیر شاه فرمان خبریالانو له دلاسه ورکړه چې صوبای حکومت به په خبریالانو د تشدد او د خبریالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره اواز پورته کوي. شاه فرمان د خبریالانو د علامتي واکاو وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
صحافت ایک آینه ہے.
صحافت یو آینه ده چې مونږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې مونږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې مونږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پیښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین په نوم د پیښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او ویل
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازی دې وکړی شي چې هغه د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی باندې د تیر ورځې د برید نه وړاندې په تیرو دوه اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې یو خبریال وژل شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ نامعلومه وسلوالو د انګریزي ژبې ورځپاڼې خبریال احمد نورانی په چړو وهلې او ټپي کړې دي. خبریالانو او مدني ټولنو ټولنې سازمانونو د حمله غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 نیټه په بلوچستان کې د بلوڅ وسلوالې ډلې تر دړکو وروسته په صوبه کې اخبارونه وینیشل شول. وسلوالې ډلې وایي چې په مطبوعاتو کې د حکومت او دوی ته لکشانی زای ورکول کیږي. په 2008 میلادي کال کې د بلوڅ سیاستوال نواب اکبر خان بوکتی په فوزی عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته هلته بیلابیلو ډلو بلوچستان له پاکستان ته خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه، خو فوج وایي چې بلوڅ وسلوال یې ځپلې دي. په دې شخړه کې د بیپول خبریالانو سازمان په وینا تر اوسه پورې 30 خبریالان وژل شوي دي. د بلوچستان خبریالان وایي دوی د حکومت مذهبي وسلوالو او بلوڅ وسلوالو ډلو په منځ کې راګیر دي. دا چې دغه خبریالان تر کومو حالاتو تیریږي د دوی یو ویلګه د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې ورو
د خبر په جوړول به شای د ریاض بنگل یو غنټه وخت لګیدلی وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 سورځو پوري وګالله. اته 40 کلن خبریال په 2009 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه ګاډیو د نیولو خبر لا کوټی چا بیتونکې خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ سو او د غلاګانو تر شا شوک پاره ډله خپسوا. هغه ریاض منګل ته ټلیفون وکړ او وای غوښتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړ. د 2009 میلادي کال د اکتوبر 4 نیټه وای چې دغه بلوس خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې څلور وسلوال په گاډو کې راغلل او وای تشتولې. د دې په وینه یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل سو. چہل تے 50 تھوروزی تیری کرے
کورنو کہتے وہ روٹی پکاتے تھے یا سالان جو تاریخ سر پکاتے تھے جو ادھر
دیوائی خوال خاص نو سکرک بیرا کول او با بای دا ڈیزلو یا پیٹرولو پا ڈبا کرا کولی ہر خواہ تا چپتیاوا تنہائیوا ویروا او جون میں دا وسلوالو کسانو پا محسرا کیو. خویوش پا ریاض منگل لپلان سسم پا تیشتا کی کامیاب سو. تردی رو مندو کلاونو او ویری ورستا کوٹی شار تا ورسید. هلته خبری غونډه وکړه او خپل ټول داستانې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خو دلته ورته معلومه شوه چې د کورنۍ وار لمخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تشتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض بنگل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا شوه چې تشتونکو ته سزا ورنکړل شوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14 د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولی نامعلومه وسلوالو ووژلې، او ریاض منګل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر و اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د په مشري کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولی د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج روانو چې ریاض منګل ته بیا دړکې ورکول پیل شوې. دیوای یوه وسلوال ډلې چې ځان ته بلوچ مسله دفاع ویل پرس کلب ته ټلیفون کول او دا پیغام یې پریښود چې ریاض منګل ته وواست چې هلی ځلی پریږدي. بلوچ مسله دفاع د شفیق منګل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پال وړل پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منګل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منګل زوی دی، خو البته د دې تصدیق په نسو چې آیا پرشته هم د غډلې ریاض منګل ته دړکی ورکولی او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض منګل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزدار کډه وکړي. ریاض د خپل خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی وویل.
2011
څه موده وروسته نامعلومه وسلوالو د د ماما حاجی علی اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پريولسما ورو وشلې. ل د ورستا وسوالو د دورور اجاز منګل ورو وشلې. سمو د ورستا بیا وسوالو د دوراره وتشتولې او د پاړې تر پښتونو ګرویژن ورستا پرې شود. د ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوې ده او د په ګمان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې ګاډي ټکر وکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
مشال لیتا تاسو غوږی درنو ودونکو د امریکا بارنو چارو وزیر پاکستان ته ویلي کار پر خپل خاوره د ترهګر ډلو پر ضد اقدام و نکړي نو امریکا به له خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنیوا کې خبرونه ته ویل پاکستانی چارواکو سره په خپل وروستۍ کتنې کې اسلام آباد ته په کلک ویلي چې د ترهګرو په نه زینو د لمنځه یوسي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستانی مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظمه کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسو خپلواکه هیواد یاست، په خپله پرېکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسې باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کولې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د دغه غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه و، بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وې او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې پر احتیاطي عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستانی سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبت توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپل د اسلام آباد په ګټه وي.
رضوان مراد چې تاسو رپورټ لاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. روانه ونې افغانستان، پاکستان او هند ته د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې پر وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړه چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو تمه لري. خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د ټیلرسن د سرګندونو او د نوموړي لخوا د 15 ترهګرو فهرست پاکستان ته د سپارلو په غبرګون کې ویل پاکستان وار له مخې 100 ترهګرو فهرست افغانستان ته سپارل دي. ملي امیرزاده په دې رپورټ کې له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کومه مرحله کې دي.
د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې تګلاره اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې دا وسلوالو له ملاتړ دې لاس واخلي. خو پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې دوی په خپله ډېر ځاني او مالي تاوانونه زغملي دي. د حالاتو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د جنوبي ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپله پالیسي د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسي همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره یې کلاو مخالفتونه شي، نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي.
پاکستان پالیسی نشم دغه ده چې امریکای سره کنفرنٹیشن رانی شي. زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به راتلونکي وخت کې یا ډېر خراب شي یا به ډېر ښه شي. دا چې څوک پورې په افغانستان کې جنگ روان دی، دا اړیکې به کله لږ سودمنې به وي، کله به لږ شانتې پکې خفګان راځي. وجه دا ده چې امریکا او هند وسې یو بل ته ډېر نږدې کېږي، نو د هغې رد عمل بدلته دایي چې پاکستان به چین ته ورلنډېږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډېږي دومره به امریکا چې کم دی پرې خفه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو ورځو کې د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان، افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی و. په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو خپل موقف په یو بل واضح کړ. د سیمه ییزو چارو کارپوه سرفراز خان وایي چې پاکستان ور لمخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او له ګاونډو هیوادونو سره هم تعلقات ښه نه دي، نو پکار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسي کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات پر مخ بوزي.
پاکستان په مفاد کې ده د خپل ګاونډي هیوادونو سره یو برادرانه دوستی په بنیاد باندې او همجهتي همکاري وکړي، او د کشان نور غټ قومونه چې کوم دي لکه یونایټډ سټیټس آف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپی یونین، د ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار دي. اور ڈپلومیسی وہی دے گا چاہ کوشش کری چیخ پل ملکی کم کمی مفاد دے آگا بغیر جھگڑے بغیر دا ٹینشن نہ دا ڈپلومیٹک طریقوں باندھے پرامن طریقوں باندھے دیو بل سرا ہمکاری اکڑی.
خوب یاد پاکستان پخوانی خارجہ سیکرٹری شمشاد احمد نظر لری چی امریکہ ہم باید خپل تگلارے تکتن اکڑی ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډیره ضروری ده.
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې ترې وکړي. امریکا د سیمې په اړه په خپل پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راوستي دي او له هند سره نږدې شوی. امریکا په غیر معمولی ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی. امریکا د سیمې ستراتیژیک توازن چړلی دی چې له کبله یې هند له پاکستان سره د خپلو مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولي دي، نو ځکه په سیمه کې ډېر خطرناک لوبه روانه ده. له دې یو داسې شخړه جوړېدای شي چې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې لرلی شي.
کارپوهان وایي دا نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي. دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو رپورټ وړاندې کوو چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په کوم پړاو کې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیدا تاسې غوږیه. قدرمن اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې وفاقي حکومت د پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي او چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمې هم شامل کړي. د بلوچستان په پښین کې د جلسې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړل شي. تفصیل له کوټې نه د مشال اړیدا خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښین په تاج لالا سټیډیم کې وای بدرنې جلسې ته د وینا کول پر وخت د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار خان ولی اول چې پښتون قام د تاریخ په یو نازک بوړ باندې ولاړ دی. اسفندیار ولی زیاته کړه چې د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وروسته به په پاکستان کې یو قومي وحدت جوړ کړو. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د اوسني حکومت څخه د نوازشریف کړي وعده د پر کولو غوښتنه وکړه. د عوامي نیشنل ګوند مشر دا هم وویل چې تر څو په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی، تر هغه وخته پورې دلته امنیت نشي راتلای. چین ته پکار دی چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د سولت کار نه بلکې د زامن په توګه خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
قدمر اودن کو د تیر یک شنبه پورز ل جمرودا تر اسلام آباد پیدل سفر کون کې کرل زاده کثرت رای د جمعې په ماخام اسلام آباد ته رسیدلې دي. همار پاکستان واک په نوم د دې لارین مقصد قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې ګډول او دغه سیمو کې اف سی آر قانون ختمول لپاره آواز پورته کول بو. نور تفصیل ل اسلام آباد د محمد عمران پر رپورٹ کې ورو.
د خپل دې سفر په اړه کرلزاده کثرت رای وایي چې د دومره اوږد سفر یوازینې مقصد دا و چې د پاکستان خلکو ته د قبایلي سیمو د اوسیدونکو آواز ورسوي، چې هغوی هم دا حق لري چې د پاکستان د نورو اوسیدونکو په رنګ ټول حقونه او اسانتیاوې ولري.
فاټا کې لوگ جو تعلیم سے محروم،
قبایلی سیمې خلک چې له زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوې نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر په رنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمہواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو کلی او ټول خاندان ته سزا ورکړی شي. زما په اند د ټول ستونزو ایوازنې حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
کثرت رای دا ګیله هم وکړه چې له جمرو تر پینډه هیڅ یو چا دینه دی ودرولې. د سره د امنیت لپاره یو د پولیسو ګاډې هم وو، خو د اسلام آباد پولیسو هغه بیا بیا ودرولې او تنگ کړې دي.
دوی زما سره بد سلوک وکړو، یو سات یې کېنولم، ماته یې کنځلې وکړې او راته یې وویل چې د پاکستان بیرغ ټول کړه او په گاڑی کې یې کېږدا. زه به کله هم د پاکستان بیرغ لاندې نه کړم تر څو چې ژوندې یم.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکي کرلزاده کثرت رای چې کله اسلام آباد تر ورسېد، نو هلته په ګڼ شمېر کې خلکو د پریس کلب مخې ته د هغه تود هرکلی وکړو. وروسته د هغه په درناوي کې د پریس کلب دننه یو دستور هم وشو چې پکې هغه ته د ګلونو او شملې ډالۍ ورکړې شوې.
محمد عمران چې تاسو رپورټ لاندې کولو. درنو اردوونکو، د پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی ګلزار عالم په خیبر پښتونخوا کې د داړکو او ماشی ستونزو له کبله سره د خپلې کورنۍ کابل ته اکډه کړې ده. هغه وایي نور ورته په پېښور کې ژوند ګران شوی و، خو په کابل کې یې هم لا چاته پوس او پښتنه نه ده کړې. تفصیل د شاین بنیری په رپورټ کې.
نوموړی سندرغاړی ګلزار عالم دا وخت په کابل کې سره د خپلې کورنۍ د کرایې په یو فلیټ کې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه د بې یقین ښکار دی. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدونه وروسته په هغه یو شمېر بریدونه شوي دي او اوس چې سندرې پرېښودې او کاروبار ته ګوتې واچولې، نو د سیمې یو مذهبي شخصیت پرې تورونه ولګول، کاروبار ترې قبضه کو او مجبور یې کړ چې کابل ته کډه وکړي. د ګلزار عالم کوروادانې رخصانه مقدس وایي هغې د دړکو له کبله تر اوسه یویش کورونه بدل کړي دي. د خیبر پښتونخوا متعلقه چارواکو ته خپل غږ رسولی دی، خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. رخصانه مقدس غوښتنه کړې چې د هغې کورنۍ ته د تحفظ ورکړل شي او د هغې د بچو د زده کړو انتظام دې وشي.
د ګلزار ملګری یو څه شو فلیټ به ته ونیولو، د یو میاشتې کرایې لکه ورکړله، یو څو درسو شکې په کور کې واچولې، یو څو بالښتونه، یو څو کمبلې چې دوی د کیږو پاکېږي، لکه یو نغاري واغستلو. نغاري باندې خو به یو کفې هم په خول غواړي، بچو له به ورکول غواړي که نه، او زه د دې میاشتې کرایه خو دوی ورکړه، د را روانې میاشتې به څوک ورکوي. بیا به دلته هم لکه د کور نه وځو، لکه بار به په ګوتو باندې کمبلې، ټولو بچو لپاره لکه حفاظت غواړم چې چېرته زما بچي تعلیم کولی شي، چېرته زما بچي هم یو نارمل انسان په شانتي ژوند کولی شي.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ چارواکي وایي دوی تر خپل وسه د ګلزار عالم سره مرسته کړې ده. د دغه ادارې مرستیال ډایریکټر شاباس خان وایي په خیبر پښتونخوا کې ډیر هنرمندان د دړکو ښکار شوي دي، خو چا هم د ګلزار عالم په رنګ کابل ته کډه نه ده کړې. نوموړې زیاتوي،
بالکل پروټیکشن ورکول دا د سرکار ذمہ داری ده. په دې ټایم کې زموږ د ملک چې کوم حالات دي، هر دریم یا سلورم سټیزن ډایرکټلی یا انډایرکټلی د بم چودنې نه یا د ټیررست تھریټس نه یا د غنه چې دغه افیکټډ دي. مختلف ادارې په دې صوبه کې داسې موجود دي چې هغوی ته تھریټس دي. هر دویم دریم کس خاص کر زموږ په د صوبه کې اد دهشتګردې نه ډایرکټ یا انډایرکټ متاثر دي. هغه کسانو چې کابل ته کډه یوړه.
د افغانستان د کلتور او اطلاعاتو د وزارت ویان محمد صابر مومن وایي د ګلزار عالم سره غیر رسمي لیدل شوي دي او وزارت به هڅه کوي چې د هغه د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي.
ما د هغه څخه دا غوښتنه کړې وه چې یو ځل د اطلاعات فرهنګ وزارت ته راشي، د به انشاءالله
منگ بدے وزارت فرہنگ تھا رولو او بیا با منگا دخبر امکانات اللہ مخینا حقا چی هنرمندان و سر اطلاعات فرهنگ وزارت که مخفل دغه لري که مرست و سر کهی منگا دا افغانی هنرمندان و سر نو هم دار اول با منگا گلزار سر سر مخفل مرست که و دا سر دا انشالا مخفل سر
دا یادمانی ورده چی دا دی نولان دی هم یوشمیر هنرمندان لپی خورا دا نلی نور و حیوادونو تا کده شوی دی صبح کې د ترهګرو بریدونو له کبله یو شمیر هنرمندانو خپل هنر هم پریښی دی او نور کاروبارونه یې پیل کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی درنو اوردونکو وښو ته د غرمې 12 بجې مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. اغه نه خبرونه لنډیز وور
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان په خبریال احمد دورانی د قاتلانه حملې د ذمهوارو د نیولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې ده چې که د ترهګرو پر ضد کاروایانه ونه کړي نو امریکا به په خپله ګام پورته کړي. د قبایلي ولس د حقونو لپاره د بابي خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رایې تېره ورځ اسلام آباد ته رسېدلې. تیر ورځ هغه امریکایي ته د شلو کالو د قید سزا ورکړل شوه چې په شام کې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یوځای شوی و او بیا وروسته د یادې ډلې نه تښتېدونه پسې په خپله پرېکړه د پښیمانۍ اظهار هم کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دوو ماهرینو په ایران غږ کړی دی چې د بی بی سي سره تعلق لرونکو خبریالانو ځورونه دي بند کړي. د امریکا خارجه وزارت د ماسکو پر ضد اعلان او فشار زیاتولو لپاره د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روس په لسګونو لویو دفاعي او استخباراتي کمپنیانو سره په کاروبار او مالي لیندین پابندی لګولې. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوای وایي چې حکومت سي د کاتالونیا سیمې د نیخ په نیخ وخت تر لاسه کولو بهیر پیل کړو. داغه په خبره په دې لړ کې د خپلواکۍ تر سره شوي بوټونه منسوخ کړل، مشران یې ګوښه او پارلیمان یې مات کړو. د وزیر اعظم راجوای د اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی چې د کاتالونیا سیمه ایز پارلیمان د آزادۍ اعلان وکړو. پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په دویم شل اوریزه یا ټی 20 لوبه کې په دوه وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړو. په ابوظبي کې په دویم شل اوریزه لوبه کې شاداب خان تر ټولو غوره لوبه وکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېم شل اوریزه لوبه باندې اتوار په ورځ د لاهور په قذافي سټېډیم کې کیږي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال احمد الله ته پاکستان د زیرمو رسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې راپورټ کې راغون کړی.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د قامي اسمبلی حلقه ان ا څلور کې په واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې. د عوامي نېشنل ګوند کاندید په دویم او مسلم لیگ نون کاندید په دریم نمبر وو. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف لپاره دا حلقه یو ټیسټ کیس وو که یاد ګوندا انتخابات به للی وي نو په صوبه کې په سیاست به بد اغیز پرېوتی وي. ورسپانه لیکي چې په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون امیدوار ته د جمعیت علما اسلام فی پارټۍ مرسته هم لاسوا خو دې باوجود د مسلم لیگ نون امیدوار انتخابات وبل، بلخ عوامي نېشنل ګوند 2013 ټول ټاکنو په مقابله کې د ښې کارکردګۍ مظاهره وکړه او په دویم نمبر راغلل. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د یو شمیر ګوندونو لخوا د ان ا څلورم نتیجه په مجموعي توګه تسلیمولو لوجې یو ښه روایت جوړ کړی شوی دی او هیله ده چې دا قسمه رویه به په راتلونکي ټول ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف هم خپل کړي. ورسپانې لیکي چې ټولو ګوندونو لپاره دی چې د انتخاباتو په ګټلو دی د هوایي ډزو نه هم ډډه وکړي او امنیتي ادارو لپاره دی چې څوک هم په داسې موقعو ډزې کوي پر ضد دی سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې سېنات د یو قرارداد د لارې د حکومت غوښتنه کړې چې مارشل لا په دور کې د زده کوونکو په سازمانونو چې کم بندیزونه لګولې شوی وو نو هغه د ختم کړي. ورسپانه لیکي چې د ایوب خان مارشل لا نه وړاندې په کالجونو او یونیورسيټیانو کې د زده کوونکو سازمانونه ډېر فعال وو او هر کال به یې انتخابات کول او د زده کوونکو به بیا په ملکی سیاست کې برخه اخسته. ورسپانه لیکي چې د طالب علمانو یونین صوبایي معاملې ده نو صوبایي حکومتونو لپاره دي چې د یو نوټیفیکیشن لارې دې د دوی د بحالۍ اعلان وکړي او قانون سازي دې هم وکړي چې د زده کوونکو سازمانونه د اخلاق او قانون په دایره کې دننه خپل صلاحیتونه د جمهوریت د ودې لپاره استعمال کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورځپاڼه لیکي کچري پاکستان ګاونډي هیوادونو او د امریکا اندېښنو لر کول لپاره ریښتینی کار کول غواړي، نو داسې تګلارې دې جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. بلخو له امریکا خبرېدونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د صحت کارکوونکو ته ورپېښو ستونزو باندې لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر نور.
ډان ورځپاڼه په خپله یوه لیکنه کې وایي چې د سینټ غونډې ته د پاکستانی خارجه وزیر خواجه آصف په وینا کې د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ تګلاره ذکر دول چې دا د امریکا پوځ جوړه کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو خرابو تعلقاتو ښکارندوی کوي. بل پاکستان ته د امریکا لخوا د مشکوکو ترهګرو د ورکل شوي فهرست په اړه ځواب کې ښاغلی آصف سینټ ته وویل چې پاکستان هم دا ډول یو فهرست افغانستان ته حواله کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې کچري د جنوبي آسیا لپاره د امریکا دغه نوې تګلاره رامنځته کیږي، نو ښکاري داسې چې په دې لړ کې به هند، امریکا او افغانستان په ګډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملک دننه او سیمه کې لا نور کوششونه وکړي. د ورځپاڼې په خبره کې پاکستان په دغه اعلان شوې تګلاره کې د غیر حقیقي او ناجایز خبرو خلاف خبره کوي، نو بیا د جنوبي آسیا لپاره پاکستان له خپل داسې تګلاره جوړول پکار دي چې پکې د امریکا، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو سرنګوالي څرګندوي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د روان تشدد او د سره صلیب نړیوالې ادارې سره د کارکوونکو د وجنې په اړه خپل راپور کې لیکي چې په مدار شریف کې په خپل کلینیک کې د هډوکو د ډاکټر لورینا فیریز د وژنې نه پس بیا د سړک غاړې یوې چاودنه کې د یادې ادارې د شپږو افغان کارکوونکو وژنه او د دریو نورو کارکوونکو تښتونه د هغه مخپزیاتیدونکي تشدد برخه ده چې د وړو وړو وسلوالو ډلو او طالبانو له وجې رامنځته شوي او یوازې په تېره اونۍ کې یې د 200 نه زیات کسان وژلي دي. راپور کې راغلي چې د دې وژنو او تشدد نه پس یادې اداره مجبوره شوه چې د افغانستان په شمال کې خپل دوه دفترونه وتړي او په مزار شریف کې خپل فعالیتونه محدود کړي. خو د سره صلیب د ادارې د دې پریکړې له وجې به هغه لکونه افغانان متاثر شي چاته چې د دغه هیواد په وو شمالي صوبو کې د یادې ادارې لخوا طبي مرستې ورکړل کېدې. راپور د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ د ادارې په حواله دیاتوي چې سخ کال په دغه هیواد کې په 100 طبي مرکزونو بریدونه شوي دي. تیر کال د غشمیر 100 و. د دې نه علاوه 15 طبي کارکوونکي وجل شوي او 30 تختول شوي هم دي. یو کال وړاندې د تختول شوو کارکوونکو شمیره 120 و. د راپور له مخه دا مهال په هغو سیمو کې طبي کارکوونکي په نښه کیږي چې کومې سیمې به پخوا په عمومي توګه خوندي ګڼل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمېر خلک مرستو ته اړتیا لري.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
مشال لوتا تاسو غوږی قدرمنه اوریدونکو د ملګرو ملتونو پلټونکو د شام بشال وسط پر رژیم تور لګولې چې په خان شیخون کې سیرن ګیس استعمال کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بارونو چارو وزیر بشال وسط ته غوښ کړی چې هغه به د شام پر راتلونکو کې هیڅ رول ونه لري. د فرانس پریس خبری اجانس رپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس وایي دوی د ملګرو ملتونو رپورت لیدلې چې پکې ویل شوی د اپریل په 4مه د شام په خان شیخون شارګوټی کې چې د باغیانو په کنټرول کې وو د سیرین ګیس حمله د بشار الاسد رژیم کړې و. د برتانیې د بهرنی چارو وزیر بورس جانسن ویلي چې د ملګرو ملتونو رپورت واضحه نتیجې ته رسیدلې دی او د پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بشار الاسد رژیم پر ضد یو موټی سي. په دې حمله کې 7 کسان وژل شوي وو او په جواب کې امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډه د کروز میزایل حمله کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن په جنوا کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا سره ملاقات کړی او خبریالانو ته ویلي چې دوی باور نه لري چې د اسد رژیم او د هغه کورنۍ نور څه مستقبل لري. نوموړي زیاته کړی چې په وار وارې دا خبره کړې چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ وخت پوره سوی خو یوازینی ستونزه دا ده چې په کومه طریقه ختم کړل شي. خو روس چې د شامی رژیم اتحادی دی او دا وخت له ایران او ترکی سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سولې خبرې پر مخ وړي، د ریکس ټیلرسن سرګندونو ته سوړ خبرګون ویلې دی. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي واسلی نیبنزیا چې د سه شنبه په ورځ د امریکا هغه هڅه ویټو کړه چې غوښته د سیرین ګیس په اړه د پلټونو موده وغځول سي، ویلي د ده په فکر دوی باید تر وخت لمخه د یو بل چا د مستقبل په اړه فیصله. فرانس پریس خبري اژانس وایي روسي او ایراني ځواکونو په مداخله سره د اسد رژیم بچ شوی دی او پر دې خبره اصرار کوي چې اسد به د دوی په وینا د ترګر یاغیتوب په جواب کې واک پرې نشدي. خو غربي هیوادونه د شام اپوزیشن او د دې هیواد ځینې ګاونډیان بیا په دې هیواد کې د شخړې له وجې د 3,13,000 کسانو د وژنو ذمواري بشار الاسد باندې اچوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. تاسو د پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د بشري حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پاک ترک سکولونو په خوانی مشر او کورنۍ په دې رسو کې ترکیې ته د سپارل کېدو غندنه کړې او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې د نړیوال قانون سره سم په پاکستان کې پاتې 215 ترک وګړو حقوقو درناوی دی وکړي. ادارو ویلي دي چې دغه ترک وګړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دي، په کار نه ده چې په زوره ترکیې ته ولېږل شي، ځکه چې هلته یې ژوند له ګواښ سره مخامخ کېدی شي. نور تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د زیارت په ورځ ویلي چې پاکستان باید 215 ترک وګړي په جبري توګه د بیرته ستنېدو بلا امتیاز گرفتاره او د بشری حقوقو له نورو سرغړونو نه بچ کړي. دا غوښتنه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د اکتوبر پر 14مه یو ترک کورنۍ له پاکستان نه وویستل شو او ترکیې ته وسپارل شو. د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن مشر دیمتری کریستوپولیس ویلی چې د پاکستان حکومت باید د خپلو نړیوالو ذمہوارو درناوی وکړي او د هغو 215 ترک وګړو ساتنه باوري کړي چې په زوره ترکیې ته د لیګل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا 215 ترک وګړي د پاک ترک سکولونو استادان او د هغوی کورنۍ دي چې د نومبر 2018 کال راهیسې له پاکستان نه د وستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. ادارې وایي که دوی چرته ترکیې ته ولېږل شول نو هلته بلا امتیاز نیول کېدی شي او له قضایي ځورونې او تشدد سره هم مخامخ دي شي. په جولای 2018 کال کې په ترکیې کې د ناکامې کودتا پس د ترکیې حکومت د استادانو، خبریالانو، پوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو خلاف کاروایانې کړي دي چې له ملیشیا، میامار او سعودي عرب نه ورله مخې له پاک ترک سکولونو سره اړه لرونکي استادان په زور وستل شوي دي. په پاکستان کې عدالتونو د پاکستانی حکومت د نومبر 2018 کال هغه حکم ځنډولی چې د ترک استادانو له هیواده وستل کېدلو خبره پکې شوې وه. دغو ترک استادانو ته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تحفظ حاصل دي چې هغه اسناد یې ورته ورکړي چې پکې ویل شوي دي چې باید دوی په زور ونه وستل شي، ځکه چې په خپل وطن کې یې ازادي تر خپل لاندې کېدی شي. ادارې وایي که څه هم د یو ان ایچ سی آر لخوا دغو ترک وګړو ته د ورکړل شو اسنادو له مخې په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو میعاد د 2018 کال د اکتوبر تر 11 ټاکل شوی دی، خو بیا هم دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په دوی کې 15 کسان داسې دي چې اولادونه پیدا شوي دي خو هغوی پاسپورټونه نلری. د ځینو نورو د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی دی او د یوې کورنۍ ټول غړي د ترک شهریت نه محروم کړل شوی دی.
ملیحه میرزاده وچ په پاکستان کې د ترک وګړو د پزور د ممکن وستلو په اړه د بشری حقوقو د سازمانونو خبرګون په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو. لږبن سره سم اوس وخت را رسیدلی دی د اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونو. راځي چې د دې پروګرام نه خوند واخلو. د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساينسي تحقیقاتي ادارې کالیفورنیا انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي موقعیتونو په نظام شمسي کې د یوې نوې سیارې د موجودګۍ ادعا کړې ده. د دوی په خبره دغه سیارې حجم د نیپچون هم ورده. موقعیتونو دغه سیارې ته د پلانټ 9 نوم ورکړی دی. دا د ځمکې نه لس چنده غټه او د لمر سترګې ډېر چاپېر
یو چکر د لس زرو نه زیات کلونو کې مکملوي. د امریکا خلای ادارې ناسا تر مخه د دې اعلان مقصد دا نه دی چې دا به نظام شمسی کې یو نوې سیاره ده. په نظام شمسی کې دغه سیارې موجودوي تر نظري حد پورې ده. د فلکیاتو کارپوهانو په نظام شمسی کې د نورو سیارو موندلو لپاره کوششونه کوي او په دې لړ کې تحقیق هم روان دی. د 2015 کال جنوري په میاشت کې کیلټیک د فلکیاتو کارپوهانو کانسټانټین بیډیجن او مایک براون اعلان کړی و چې د تحقیق پر مهال یې د یو غیر معمولي حجم سیارې موجودګۍ شواهد ترلاسه کړي دي. دغه سیاره نظام شمسی به هر مدار کې چکر وهي. دا ذکر دا چې دغه پیشنګوی د ریاضي تفصیلي حساب کتاب او د کمپیوټر په مرسته سیمولیشن په اساس شوی ده. د کیلټیک ساینسدانان وایي کېدی شي نهمه سیاره یورنس یا نیپچون هومره غټوي. د ناسا ادارې پلانیټری ساینس څانګې مشر جیم فرینډ وایي چې نوو سیارو موندلو کار ډېر دلچسپ وي او په دې کې امکانات هم ډېر زیات وي. ساینسدانان په دې موضوع له ډېر مودې راهیسې خبرې کوي چې آیا د دغه سیارې وجود شته او که نه. که چېرې دغه سیاره وموندل شي نو د دې نوم منظوري به انټرنیشنل استرونومیکل یونین ورکوي. ساینسدانان په دې اند دي چې د پلانیټ 9 سیارې ننداره د موجوده خوردبینونو په مرسته ممکنه ده. په نړۍ کې موسمیاتي بدلون په ډېر توند اسره روان دی او د دې اثر په هر ځای کې محسوسېږي. که یو خوا د نړۍ درجه حرارت زیاتېږي نو بلې خواته د پاکستان په شمالي علاقو کې کم درجه حرارت له وجې ګلیشیئرز په زیاتېدو دي. په نړیواله کچه د ساینسدانانو لپاره دا ښه خبره ده، نو د پاکستان لپاره دا ښه خبر نه دی، ځکه چې د ګلیشیئرز نه ویلېدو له وجې به په سیندونو کې د اوبو سطح کې 1% کمی راتللی شي. دا خبره په اریزونا یونیورسټي کې د پاکستان په ګلیشیئرز یا د واورې ګټانو باندې تحقیق کوونکي د ساینسدانانو یوې په یو نوي تحقیق کې کړی ده. په دې لړ کې یو تحقیقي مقاله هم خپره شوې ده. په دې ډله کې یو پاکستانی او درې امریکایي ساینسدانان شامل دي. دوی د پاکستان حوالیه قراقور او د هندوکش غرونو کې د ګلیشیئرز کې په تیرو 500 کلونو راهیسي بدلونونو جاج اخیستې دي او په دې لړ کې معلومات راغونډ کړي دي. دغو ساینسدانانو د هغه معلوماتو پر اساس تحقیقي مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله د امریکا جیو فزیکل یونین نومې ساینسي مجلې کې خپره شوې ده. د دوی په خبره د پاکستان په ګلیشیئرز کې موسمیاتي بدلون اثر ډېر زیات په مختلف انداز کې کیږي. په دقیق کې دا خبره ثابته کړل شوې ده چې د نړۍ نور برخو پر تله پاکستان کې په ګلیشیئرز زیاتې دودي او دا د اوبو ورکولو لویه ذریعہ هم ده. خو د نړۍ په نورو ځایونو کې ګلیشیئرز په ویلي دودي او یا په ماتې دودي. د نړۍ تر ټولو لوی ګلیشیئرز چې په انټارکټیکا بر اعظم کې هم دي، په دې رستو کې لوی برخه له هغه بر اعظم بیل شوې و. د مقالې لیکونکي فرغ بشیر بی بی سی ته ویلي دي چې د غیر معمولي صورتحال له وجې د پاکستان په سیندونو کې د اوبو ترلاسه کولو کې 2% کمی راتللی شي. ساینسدانان وایي د تعلیم په څانګه کې یو کال تیرولو سره د انسان په ژوند کې اوسطاً 11 میاشتې اضافه کیږي. د محققینو په خبره هر ورځ د سیګریټ یو پیکټ څکلو سره د انسان په ژوند کې اوسطاً 1 کال کمی راځي. دا تحقیق د ایډنبرا یونیورسټي یوې ډلې کړې دی. په دې تحقیق کې شاوخوا 6,00,000 کسانو د ډي این اې جاج اخیستل شوی دی. په چین کې په چاقوالي قابو موندلو لپاره په جیانګ سو یونیورسټي کې داسې ګام پورته کړل شوی دی چې وزن کمولو په صورت کې به ځانګړي نمبرې ورکول کیږي. د جیانګ سو یونیورسټي منتظمینو هغه زده کوونکو چې ډېر زیات چاق دي خپل وزن کمولو په لور راګرځولو اعلان کړی دی چې دوی ته به ځانګړي نمبرې ورکول کیږي که چېرې وزن کم کړي. د دې پروګرام مشر ژو هو کو وایي چې د دې خیال ورته حل راغلی کله چې ځینې شاګردانو دا فکر کاوه چې ورزش فضول کار دی. د هغه طالب علمانو په فکر ورزش سره په وزن کې کمی نشي راتللی. د ژو هوکو په خبر د زده کوونکو ګریډ 6% برخه به د وزن کمولو په حواله ورکول کیږي او 30% نمبر به په نصابي سرګرمیانو په حواله ورکول کیږي. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی ملک کې یوازې 3 کسان ژوند کوي او د دې رقبه 6.3 اکړه ده. د امریکا په نیواډا ریاست کې د نړۍ تر ټولو وړوکی ملک آباد دی. دا یو خود ساخته هیواد دی او دیتا ریپبلک آف مولوسیا نوم ورکړل شوی دی. په 1900 کال کې کیون بوګلی او د هغه دوستانو ریپبلک آف موسیلا جوړ کړی و. د دې ملک خپل قانون، ثقافت او کرنسي د هر کال په لوی شمېر کې سیلګري د غزه ته هم ورځي او هغه ملک ته داخلېدو سره هغوی په پاسپورټونو مهر هم لګول کیږي. په موبایل ټلیفون کې 4G ټیکنالوژي په اړه تاسو معلومات لري، خو اوس په 5G ټیکنالوژي تجربې روانې دي. په دې لړ کې ځینې کمپنیو د کامیابۍ دعوی هم کړې دي. په دې کې کوالکوم دعوه کړې ده چې دوی د کامیابۍ تجربې عمل مکمل کړی دی او دغه ټیکنالوژي وړاندې کول لپاره کار کوي. دغه کمپنۍ له ډېر مودې راهیسې په 5G ټیکنالوژي کار کوي او د دې په خبره دا ټیکنالوژي به تر 2019 کال پورې په مارکیټ کې موجود وي. په 5G ټیکنالوژي کې د معلوماتو تبادله رفتار به زر چنده سیوا شي. اوز د فلمین اړه خبري.
My name is Bob.
نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم هپی ډیت ډیډ په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 30 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بلیډ رنر 2049 دی چې د 168 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی فارنر دی چې د 115 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخو د هند په باکس آفس کې فلم شیف په لومړي نمبر دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جڑوا دی چې د 10 کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے. دہن پر باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم نیوٹن دے چیدہ 2 کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے. د هالی ووډ سینما سپر هیروز نوی فلم بلیک پینتر دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا په ڈی سی کامکس کردار باندې جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د کیپټن امریکا سیول وار کې واقعیت وروستو بادشاہ ٹیچالا خپل کور ته ستون شي او ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې بادشاہ بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به د 2013 کال فروری میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
That I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky.
Yeah.
But I have never seen anything like this. How much more are you hiding?
Hola. Let's go. Go. Go.
We are home. My son, it is your time.
Show me my respect and bow down.
You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze.
I never freeze.
The revolution will not be televised.
Show me my respect. And bow down. We own ya. We own ya. We only get it started now. 'Cause we own ya.
د هالی ووډ سینما مشهور ڈی سی کامکس هیروز باندې جوړ فلم جسٹس لیگ نوی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر زاک شنایډر جوړ کړی دی. په فلم جسٹس لیگ کې د هالی ووډ مشهور اداکارانو بین افلیک، هنری کیول، ایمی ایڈمز، گال گیٹ او نور کار کړی دی. د سینما مینوالو جسٹس لیگ فلم ته ډیر زیات لیواله دي ځکه چې د بیټمین او سوپرمین وروستو واقعیاتو ته سینما مینوال انتظار کوي. په دې لیگ کې ټول سپر هیروز دي چې د بدۍ خلاف را یوځای شي او مبارزه کوي. فلم جسٹس لیگ به د نومبر په 18 نیټه نمایش پارا وړاندې کیږي.
I'll take that as a yes.
What?
The ring.
World remains in mourning after the death of Superman. Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
I had a dream. It was the end of the world.
Invasion.
I think it's something more. Something darker.
Asking people we don't know to risk their lives.
A strong man is strong as alone. You ever heard that?
That's not a saying. That's the opposite of what the saying is.
د هندي سینما مشهور اداکار راجکمار راو نوی فلم شادی میں ضرور آنا لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی او سسپنس فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې راجکمار عادي ژوند کوي او آرتی سره واده کیږي خو حالات بدل شي او بیا راجکمار بدلا اخلي.
یہ لڑکی دیکھتے ٹائم تمہارے پسینے کاہے چھوٹتے بے؟
دے 10 منٹ کی ملاقات میں کوئی کیسے فیصلہ لے سکتا ہے؟ اور اگر غلط فیصلہ ہوگا نا بندو تو پورا جیون برباد ہے.
आपकी क्या अपेक्षा है अपनी होने वाली वाइफ से?
हम बस ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो जिंदगी भर हमारे दोस्त बन के रहे.
आसमां सितारों से छलकने लगा.
पिंक में ना आप एकदम जूही चावला लगती हैं।
आप तो हर रंग में शाहरुख खान लगते हैं।
अच्छा, शाहरुख मिश्रा। हमें जीवन में ना इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी तुमसे शादी करके हो रही है।
हमें भी
आरती शुक्ला, यही नाम है ना आपका? आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, अब हमें जो करना है हम वो करेंगे।
हम समझते हैं कि आप हमसे इतना गुस्सा क्यों हैं।
हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे।
हिंदी सिनेमा मशहूरी अदाकारी विद्या बालन ने फिल्म तुम्हारी सल्लो लुमड़े शुरू पोषे भी दे पर फिल्म की विद्या बालन पर यो रेडियो के काश रूप अखबार वनी कवि दा यो मजा ये फिल्म दे। फिल्म तुम्हारी सल्लू बा तो नवम्बर पवल समा नुमाइश पर उड़ान दिखेगी।
मुबारक हो आपको क्योंकि आपने जीता है
प्रेशर कुकर।
एक्चुअली अलविली मेरे को प्रेशर कुकर नहीं चाहिए।
क्या
हेलो टीवी मिल सकता है क्या?
एक फ्लास्क, दो मोबाइल फोन और अब एक प्रेशर कुकर। एक अकेली सलूने जीते।
मेरा भाई बेटा लाए तुम लोग?
चार पेज लंबा तो उसमें हॉबीज है तेरा, एक चीज पे तो टिके रहे तू।
प्रणव पढ़ाई पे ध्यान दे।
गुस्सा मुझ पे है तो उस पे क्यों निकाल रहे हो बेचारे पे?
गुस्सा टीवी वाले पे है तो मेरे पे क्यों निकाल रहे हो?
तुम्हारा तो मुंह ही लगना बेकार है।
वैसे भी लगते बहुत दिन हो गए।
बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा।
सुनो अपन अपना कुछ चालू करें, दौर में 50-50 बिजनेस।
नहीं मेरे को ना पार्टनरशिप नहीं जमेगा।
सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनु मुमताज बना दूंगा।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې بل ویلا مسپارم.